افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیښو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې طالبان وي په کابل کې بد روسي سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدامات وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د اسلامي دولت دالیا دایش په کابل کې د روسیې سفارت څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت دالی خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي چې د دوی وغړي د روسیې د سفارت د کارکونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي چې ځانمرګي برید کوونکي تر حمله مخکې پیژندل شوی او په نشه شوی چې په دې وخت کې چاودنه شوې ده. ګڼو هیوادونو او سازمانونو دغه پیشه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستاندویو بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبان حکومت د کابل لشاره څباندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څباندې 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وګي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار لبیلا بلسمو درې زره او 8000 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شو سوالګرو له جملې 2109 خځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 499 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګر پیژندل شوی دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانستان میاشتې ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیای جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی برای د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړي. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان فوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شول. د فوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې فوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی مینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس ګرینویچ ویلي دا بم غورځوونکو الوتکې د بریتانیا له ایوي پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وي او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس او اسرائیلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی وروسته د روسیې د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. د روسیې د سفارت مخته پرون یو زوروره چاودنه وسوه چې د دوو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چاودنه ډیره لویه وه او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. سفیولا ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیش په تړاو او هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي تر څو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته چاودنه ترهګر عمل بللی او ویلي دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څیرمه د روسیې سفارت مخ ته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ برید و، ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټرز سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وې او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد ور وښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دا یې د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
هم دومره مې په یاد دی چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته روغتون ته راوستلم.
روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیسته. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته یې تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوی او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوی چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوندځي ته تلای شئ.
څمکنه یې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیسته. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوندځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوې. انجن ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې ذکر کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواږه راوړل او پټول کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې پټول افغانستان کې د انجنیر خوانځي بیا فعال شي او خیندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق احمدزی له سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې لشپږم ټولګي پورته د انجنیر 15 خوانځي برتفاعل شوي.
مرکز گردیز او سمکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نور ته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تېر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کندوز ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شپې لخوا وسله وال غله د خلکو پر کورونو اوړي او کورونه لوټي. دا هم راپور
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسله والو غلاو له زیاتوالي شکایت کوي او له امنیتي چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی دا کوي چې د شپې لخوا وسله وال غله پر کورونو اوړي او د خلکو ټول شته لوټوي. د کندوز ښار د سیاست فامیلی د سیمې یو اوسیدونکی مجیب الرحمن په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
دلته غلام کېږي یا شی کېږي وروره. دا تمام پرون شپه دلته د امام صاحب بندر کې موتر غلا شوی و، د عدلی آباد پلار کې هلته هم غلا شوی و. دغه غلا ډېر شوی دغه وختو کې. زه غواړم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه
د دوی د خبرو له مخې له ډېرې مودې راهیسې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي د وسلوالو غلو له ویرې د شپې لخوا پر خپلو کورونو په هیرې کوي. د کندوز مرکز د صدرک د سیمې یو اوسیدونکی حضرت شاه وایي
اینجا خانه دزدی میشه. ما چند روز پیش این همسایه ما بود که خانه شانه آمدن
دلته د شپې لخوا کورونه لوټل کېږي. څو شپې وړاندې وسلوال غله زموږ د همسایه کور ته اوښتي وو او ټول شته یې ورته له کوره وړي وو. وسلوال غله د خلکو له کورونو موټر، موټر سایکل او څاروي له ځان سره وړي. امنیتي چارواکي باید د وسلوالو غلاو مخه ونیسي.
څلوېښت کلن نجیب الله چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي د شپې لخوا د وسلوالو غلاو د پیښو زیاتېدو سخت اندېښمن کړی دی.
وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي. موږ له طالب چارواکو غواړو چې د وسلوالو غلاو د مخنیوي په تړاو جدي اقدامات وکړي. خلک د شپې لخوا له خپلو کورونو نشي وتلی.
د کندوز امنیتي چارواکي بیا د خلکو ادعا ردوي او زیاتوي چې د روان کال په شپږ میاشتو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 400 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
زمونږ امنیتي سرتېري د شپې لخوا نه هم دوی سیارې ګزمې پیاده او د وسایطو لري. په تېرو شپږ میاشتو کې مونږ له 400 کسانو نه زیات هغه د غلا په تور باندې، همدارنګه د مخدره توکو د پلور او قاچاق په تور باندې، او مسله غله چې په عمومي شهراو کې به خلکو نه د هغوی مالونه اخیستل، همدارنګه داخلي ښار کې د خلکو کورونه به لوټل مونږ نیولی دي.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې په سیمه کې طالب وسلوال له پوځي یونیفورم پرته په شخصي جامو کې ګرځي او له امله خلک د دوی او د غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر نشي کولای او له همدې تشې وسلوال غله استفاده کوي او د خلکو پر لوټولو او زورولو لاس پورې کوي. دوی ټینګار کوي چې طالب چارواکي باید خپل وسلوال پر پوځي یونیفورم سنبال کړي تر څو فرصت طلب کسان د دوی له نوم څخه ناوړه استفاده ونه کړي.
میدان شیخ آتا لاند دیسو نور پنجر جہان شیخ کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو د کرکټ ملي لوبغاړو
زه یم شهزاد محمدی د لوبي روستي حالات د ازادي ریډیو سره واوري
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
Thank you. سے بدنام ہو جا جان مدی منہ سے بدنام دے ہو جا جان سے خود یار میرے خوشبو
تاندی چانگی دا زوانان لپارا دا سادی راڈیو زنگری خپرونه هر اونی دا دو شنبی او شنبی پورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلوی اختقی خو تر پینزو بجو پوری اوری دلشی
پس باندے خوش ولے ولے پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے خوش ولے دمر زر پس باندے خوش ولے چیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے چیل خندانا تکشنا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے تصور کی چھیرا گیرش شمس تصور کی چھیرا گیرش شمس تصور کی راگی دشا خواگ سندرا پنغما شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے خواگ سندرا پنغما شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے ولے پکتول ما خفا شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے دمر زر پسوان دے غصا شولے دمر زر پسوان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا چلور سوا اتیا
دول زرا اویا
پنزل زرا نوی
او ول زرا ات سوا اتیا کلو هرتز اوریدلای شئی. شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، پکازه کاته کردم ما روسم، پکازه کاته کردم ما روسم، چه دهستم شور ما شوری ما شروسم، دهستم شور ما شوری ما شروسم. چپزے کرے خلوت بت کنا کیجے چپزے کرے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پہ یاد میں جے گرو سو سنم پہ یاد میں جے گرو سو سیدا حسن شور ماشوری ماشر حسن سیدا حسن شور ماشوری ماشر حسن پکا رکھتا ایک اور دا مجمر حسن سیدا حسن شور ماشوری ماشر دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واقع دزل خوش پہ یہ خال پغیش کے واقع دپلاک پشبستان کے کمروں سو دپلاک پشبستان کے کمروں سو حسن شور ماشوری ماشر حسن چیتا حسن شور ماشوری ماشر حسن پکا رکھتا ایک اور دا مجمر حسن چیتا حسن شور ماشوری ماشر حسن تبسمی تا گٹی اوخ لکڑا پٹا تبسمی تا گٹی اوخ لکڑا پٹا دس کلا ہو چمی کور دا آزار سن دس کلا ہو چمی کور دا آزار سن چیتا حسن شور ماشوری ماشر حسن پکا رکھاتا ایک اور دا مجمر حسن چیتا حسن شور ماشوری ماشر